د ماسپښین دوی په جشوي د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو زحمت شي برکور بیم. تخنیکی چاري اکرام مسكين یار مختوري. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځني صفه 12 پښنه په ټول افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. تر خبرونو وروسته به واوري چې ایران وایي له طالبانو سره مرسته نه کوي، خو د دې سربېره ځینې څېړونکو ټینګار کوي چې تهران د داعش د ځپلو لپاره طالبانو ته د مرستې لاس غځولی. خبرونه جانقا علي کوزای اوروي.
د افغانستان ملي پوځ وایي د هلمند ولایت په عملیاتو کې عدد شتنه وسلوال وژل شوي. په ننګرهار کې خلکو د برېښنا د نشتوالي له امله مظاهره وکړه او په هند کې د یو هوټل په اور لګېدنه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. پورا خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان ملي پوځ وایي د هلمند ولایت په عملیاتو کې اته دشتنه وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د هلمند د 215 نمبر میوند قلي اردو په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي د دې ولایت د کجکی ولسوالۍ په عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. قلي اردو وایي ځواکونه په موسا قلعه کې د وسلوالو په یو شمېر پټ ځایونو عملیات کړي او له سختو نقطو وروسته 20 تنه وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. پوځ وایي عملیات دوام لري او ملکي خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې خلکو د برېښنا د نشتوالي له امله نن مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو ویل چې له اتو ورځو راهیسې په سخته ګرمۍ کې برېښنا نه لري او له دې امله له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی وایي د سروبي په اوزبین سیمه کې ننګرهار ته د برېښنا مزي خلکو پرې کړي او حکومت په دې اړه هیڅ کار نه دی کړی. د ننګرهار د والي ویان وایي چې د ننګرهار د برېښنا ستونزه به ډېر ژر حل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره جمهور رئیس ته خپله لیکلې طرحه وړاندې کړې ده. د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی آزادي راډیو ته وویل په دې پلان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو وړاندیز هم شوی دی. هوتکی وویل په دې پلان یا طرحه کې د انتخاباتي سیستم او عملیاتي فعالیتونو د اصلاح لپاره د لنډو او اوږدمهاله پروګرامونو وړاندیز شوی. د سرطان په لومړۍ نیټه د ولسي جرګې د کار دوره پای ته رسیږي او انتخاباتو په سیستم او کمیسیونونو کې د اصلاحاتو پر سر د اختلاف له امله د ولسي جرګې انتخابات په خپل وخت نشي کېدای. افغانستان به د لومړي ځل لپاره د خپلو محصولاتو د پلورلو آنلاین یا انټرنیټي بازار جوړ کړي. د افغانستان د سوداګریزو خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس آزرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل د آنلاین بازار له لارې به افغانان کرنیز محصولات، لاسي صنایع او قیمتي ډبرې وپلوري.
په اول سر کې یو جاینټ وینچر یا مختلط شرکت چې د امارات یو شرکت علاقه ښودلې دي او زمونږ افغاني شرکت هم ورسره شته دي. دوی غواړي چې آنلاین راکړه ورکړه وکړي.
په دوبۍ کې د ګڼ ملتی شرکتونو شبکې یا پرایډ ګروپ د دې پروژې د اجرا کېدو لپاره 40 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. په عین حال کې د سوداګریزو خونو اجراوي رئیس حسیب رحیمی په کابل کې وویل چې دا پروژه به په راتلونکي کال کې په لومړي ګام کې یوازې په لویو ښارونو کې پیل شي او وروسته به کلیوالي سیمو ته پراخه شي او خلکو ته به فرصت برابر کړي چې خپل محصولات له دې لارې وپلوري. زمون غغله ازادي راډیو ری د تاجکستان دوه جګپوړي امنیتي چارواکي وایي په سلګونو سختاريزي د دغه هیواد پولیس ته چیرمه په افغانستان کې راټول شوې. د تاجکستان د ملي امنیت صلاحکار شیر علي خیرولایف او دغه هیواد د سرحدي ځواکونو قومندان رجب علي رحمان علي پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د سرحدي ځواکونو د قومندانانو په شورا کې د افغانستان په خاوره کې د بیلابیلو تروریستي ډلو د غړو پر یو ځای کېدو اندېښنه ښکاره کړه. رحمان علي وویل څه باندې 1.5 زره سختدریزي یاغیان په قندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې ځای په ځای شوي، خو په دوشنبه ښار کې د افغانستان پوځي اتشې زمان الدین زمان وویل دا کسان د تاجکستان له پولې لرې دي او شمېر یې دومره هم نه دی. د هند پولیس وایي د هیواد په شمال کې د یو هوټل پور لګېدنه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي. پولیس وایي اور نن سهار د اوتار پرادیش ایالت په یو رستوران کې ولګېده او نږدې هوټل ته پراخ شو. پولیسو د اور لګېدنې علت د برېښنا شارټي بللې. 14 کسان چې د دغه څلور پوړیزه هوټل څخه د تېښتې هڅه کوله د اور سوځېدنې او نورو ټپونو له امله ټپیان شوي او 9 تنه روغتون ته انتقال شوي دي. د یو بل خبر له مخې د هند په ممبای ښار کې 3 تنه په غیر قانوني ډول د تولید شوو شرابو د څښلو له امله مړه او یو زیات شمېر نور په روغتون کې بستري شوي. پولیسو یو تن د غیر قانوني شرابو جوړولو په تور نیولی دی. یونان او روسیې د طبیعي غاز د هغه پایپ لاین تفاهم لیک لاسلیک کړ چې د ترکیه او یونان له لارې به اروپا ته تیر شي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک او د هغه یوناني سیال پانا ګیوتریس لفزاینیس دا سند نن د روسیې په سنت پیټرسبرګ ښار کې د اقتصادي غونډې په څنګ کې لاسلیک کړ. لفزاینیس وویل د دې پایپلان د غزونې لګښت به د روسیې پراختیایي دولتي بانک ورکوي. د زیاته کړه یونان د پورونو په بحران کې ملاتړ ته اړتیا لري، نه فشار ته. له روسیې سره د همکارۍ مقصد د بل کوم هیواد یا اروپا پر ضد عمل نه دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي دغه پایپلان په جوړېدو سره به یونان د طبیعي غاز د انتقال مهم مرکز شي او له دې لارې به په سلګونو میلیونه ډالره ګټه ترلاسه کړي. له بلې خوا د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس وایي د یونان د پورونو بحران ته یو حل میندل کېدای شي او په دې توګه به دا هیواد د یورو ساحه کې پاتې شي او بیرته به اقتصادي وده پیل کړي. سیپراس نن په یو بیان کې دغه راز د جون په 22مه د یورو ساحې د عاجلې غونډې هرکلی وکړ. یونان باید له دې نېټې نه 12 ورځې وروسته د پیسو د نړیوال صندوق 1.8 میلیارد ډالره پور ورکړي. د یونان صدر اعظم نن روسیې ته ولاړ او داسې اوازې خپرې شوې چې مسکو ممکن دغه هیواد ته مالي مرسته ورکړي. هغو سمندري غلو چې د مالیزیا د تیلو وړونکي یوه بیړۍ یې تېره اونۍ تښتولې وه، د مالیزیا د سمندري ځواکونو له تعقیب وروسته یې بیړۍ پریښي او په خپله په بلې کوچنۍ کښتۍ کې تښتېدلې دي. د مالیزیا د سمندري ځواک مشر عبدالعزیز جعفر وایي 8 تنه بیړۍ تښتوونکي چې ګمان کېږي اندونیزیایان دي، د تیلو وړونکي بیړۍ پرون پریښود او د بیړۍ ټول 22 تنه عمله امن دي، خو یو اندونیزیایي اشپس چې په پښه ویشتل شوی ټپي دی. په دې بیړۍ کې د 15.5 میلیونو ډالرو په ارزښت 2 میلیونه ګیلنه تیل بار دي. او د نړۍ تر ټولو زړه ښځه د 116 کالو په عمر د امریکا د میشیګن ایالت د ډیټرویت ښار بهر په خپل کور کې په آرام ډول مړه شوه. یرالین تالی چې ټینګه مذهبي ښځه وه، د 1999 کال د مې په 23مه زیږیدلې وه. له تالی نه یوه لور، څو لمسیان او کڑوسیان پاتې دي. د نوموړي په مړینې سره سوزانا موشات چې په نیویارک ښار کې ژوند کوي د نړۍ د زیات عمر لرونکو کسانو په سر کې شوه. موشات د 1999 کال جولای په 6مه زیږیدلې او په دې توګه د 115 کالو او 378 ورځو په عمر ده. دا د دې ساعت مهم کورنۍ نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د ولش پژنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو دا موضوع څېړلې چې ایران له طالبانو سره مرسته کوي که نه کوي. بیا د افغانستان د پوهنې له پخواني وزیر سره غږېدلې یو چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو د ادارې د اختلاس لګېدلې تورونه په کلکه ردوي.
زما د لارې 8% د امریکانو دي مصرف کوي، نو بنا اند خبرې 100% بلکې 100% دروغ دي.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې پروژې کې د سولې لپاره د سره شریکو
روژه د سولې ورورګلوي او یووالي میاشته. په دې میاشت کې باید دواړه غاړې د جنگ خلاص واخی ترڅو بې ګناه خلک په قتل ول نه رسول سي.
د خوست زندان مسول وایي
خوست مرکزی زندان کې 445 زندانیان لرو، 340 نفر جرایم سیاسی دي.
د خوست زندان یو شمیر بندیان شکایت کوي چې په نه کړې ګناه محبس ته اچول شوي. ورته شکایت د فرا په محبس کې زندانیان لري.
پکات کړي پیسې درلودې، واسطه دې درلودې، ځیبه کینې مجرمې
په ولز ما سره زیاتم سوې دي.
دا به هم واوري چې اروپایي کمیسون له هنګري خوشتې دي چې د کډوالو د مخنیوي لپاره دی دیوالونه نه جوړوي. په کابل کې د ایران سفیر افغان طالبانو ته د ایران لخوا د مرستو رسول ردوي. محمد رضا بهرامي وایي تهران هیڅکله د ترستانو او افراطي ډلو ملاتړ نه دی کړی او نه به یې په راتلونکي کې وکړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تر دې وړاندې له افغان وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستې په اړه راپورونه خپاره شوي او ویل شوي دي چې ایران د داعش د مخنیوي لپاره په افغانستان کې له طالبانو سره مرستې کوي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
په کابل کې د ایران سفیر د سرګندونې پرون د وال سټریټ جورنال د هغه راپور په جواب کې کړی دی چې وایي طالب قمندانان د ایران د سپای پاسداران څخه څه ډول مالی او پوځي مرستې ترلاسه کوي. محمد رضا بهرامي وایي موږ د طالبانو ملاتړ نه دی کړی او نه به د هیڅ یوې تروریستي او افراطي ډلې ملاتړ وکړو. افغان او لویدیځ چارواکي وایي ایران په پټه له طالبانو سره خپلې مرستې ډېرې کړي ترڅو هغه ډله چې په پرله پسې ډول د کابل حکومت په وړاندې پوځي مقابله کوي پیاوړې کړي. دغه چارواکي زیاتوي چې ایران طالبانو ته د یو داسې احتمالي ځواک پسترګ ګوري چې کېدای سي بیرته واکته ورسیږي. په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګې هم وړاندې د دغه هیواد په چارو کې د ایران د مداخله او له طالبانو سره د تهران د همکاري په اړه اندېښنه ښودلې وه. مشرانو جرګې ویلي وي چې له طالبانو سره د ایران همکاري په افغانستان کې د پاکستان تر لاسوهنې خطرناکه ده. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار له طالبانو سره د ایران د همکاري په اړه وایي:
ایران د طالبانو سره اوس همکاري شروع کړې ده. په خوانور غونډېنو زه دقیق معلومات نه لرم، واقعا تشویش وړ ده. یو ځل بیا حکومت ته خواهش کوو چې دوی باید د خپلو غونډېنو سره د خو تعلقات تر څنګ خپل خاتمش هم معلوم کړي چې دوی په چارو کې مونږ کلاس وهنه نه کوو، زموږ په چارو کې څوک لاس وهنه نه کوي.
د ایران حکومت چې د شیعه مذهب په لاس کې دی، له طالبانو سره چې په افغانستان کې یو توندلار سنی مذهب ډله ده، پیچلې اړیکه لري. په 1998 کال کې چې یو شمیر ایرانی ډیپلوماټان د افغانستان په شمالي شهر مزار شریف کې د طالبانو له خوا ووژل سو، تهران په کابل کې د طالبانو د رژیم پر ضد تقریبا جګړه ته ودرید. خو د پینټاګون د هغه راپور لمخې چې په 2014 کال کې خپور سو، د ایران دولت چې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ خلاف دی، لشت لژل له 2008 کال راهیسې طالبانو ته وسلې ورکوي. په کابل کې د ایران سفیر چې په افغانستان کې د 1990 کلونو کورنیو جګړو پر مهال هم په دغه هیواد کې ډیپلومات پاتې سوی دی، په یوې امریکې کې ویلي چې د ایران پالیسي دا نه ده چې له تروریستي ډلو سره هم مرسته وکړي، حتی که هغوی د ده په وینا په غیر مستقیم ډول د ایران د ګټو ملاتړي هم وي. محمد رضا بهرامي وایي: د دشمن دشمن حتمی یو دوست نسی کېدای. بلخوا افغان او نړیوال چارواکي وایي ایران د دې لپاره هم له طالبانو څخه خپل ملاتړ ډېر کړی دی چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې طالبان پیاوړي کړي. ویل کېږي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې د استخدام لړۍ پیل کړې ده، او په ځینو سیمو کې د دغې ډلې او طالبانو ترمنځ د نښتو او مخالفتونو راپورونه ورکړل سوي دي. بهرامي وایي دا کار د افغانستان او سیمې لپاره خطرناک دی. په دې وروستیو کې د ډیلی بیست مجلې په یوه مقاله کې لیکلي وو چې ایران او افغان طالبانو د اسلامي دولت ډلې په وړاندې لاس یو کړی دی. ډیلی بیست په فرا ولایت کې د طالبانو د هغه پخواني قومندان مولا خان محمد نورزی یادونه کړې چې د اسلامي دولت ډلې ته وشتې دی، او دغې مجلې ته په ټلیفوني مرکه کې ویلي چې طالبان د اسلام له نامه ناوړه ګټه اخلي، دوی له ایران او امریکا څخه پیسې ترلاسه کوي. د مولا نورزی په وینا ایران د داعش په وسلوالو باندې حمله کې مهمه ونډه لري. ټیلی بیست یا توی چې اته دیشکلن مولا خان محمد نورزی ورته ویلي چې ایران زموږ لومړی درجه دشمن دی، او که ابوبکر البغدادي امر وکړي نو له افغانستانه به ایران ته واوړو.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې ازادي راډیو ته ستاسو په شغ را رسیدلې پیغامونه د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې خبرو. نور مطالب هم تر درې بجو د ازادي راډیو لروانه خبرونه اوریدل شي. خو اوس پر راشو د افغانستان د پونی د پخوانی وزیر سرګندونه ته. د افغانستان د پونی پخوانی وزیر فاروق وردک د دغه هیواد لپاره د امریکا د بیا رغونې د مرستو د څار د ادارې وروستی راپور بی اساسه او بی بنسټه وباله. د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د مرستو د څار ادارې یا سیګار ویلي دي چې د افغانستان په خیالي شونځیو او زده کوونکو 99 میلیونه ډالر لګیدلی دي. د پوهنې له مخکنی وزیر فاروق وردک سره زما همکار صفی الله ستنګزی مرکه کړې، او په سر کې د همدغو پیسو په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
اول خو ډیر ساده خبر درته وکم چې د امریکای 800 میلیونه ډالر پرې د 8 ډالر یې، بلکې 8 سنټه د افغانستان حکومت په خصوص د افغانستان د پوهنې وزارت ته نه دی ورکړي. نو دوی چې موږ د پیسې نه دي راکړي، موږ به څنګه په دې کې اختلاس کړی وي؟ دوی د خپلو قراردادیانو له طریقه پیسې مصرف کړي، نو حساب دې د قراردادیانو نه واخلي. اول خو دا خبر په صراحت سره زر دوم، د امریکې پیسې مستقیما د افغانستان د حکومت د لارې نه دي مصرف شوي. زما د لارې 8 سنټه د امریکا نه دي مصرف شوي. نو بنا اند خبر یې 100%، بلکې 100% دروغ دي. زه د امریکې د حکومت نه غواړم چې دا مسؤلین دي بې ځایه از یانات نه وای.
ډاکټر سي محترم، سیګار اداري ویلي دي چې له 2002 تر 2013 کال پورې کوم ارقام چې خودل شوی، یعنی چې له 90.8 میلیونه تزدکون کې ډیر شوی دي، دا یو خیالي شمیره دی. خودل دي ویلي دي چې په دې اندازې باندې پرمختګ نه دی شوی، او خوانزي په نوم هم ډیر پیسې وستل شوی، یعنی چې ډیر خوانزي جات شوی، خو په اصل کې دا خوانزي د سره شتنه.
سیستم د مالی مدیریت د افغانستان داسې نه دی ورور چې ټوک پیسې او باسه د مکتب په نامه د خدای په لحاظ لګ په مسؤلیت خبر ده داخله کو کې کوم مکتب په نامه کوم انا څنګه یستل شو. په صراحت سره دا اعلان کولای شم چې مونږ د ارقامو د توحید، د ارقامو د تدقیق، او د ارقامو د تکمیل لپاره یو منظم میکانیزم درلودا دوی که دا ادعا لري چې د ارقام غلطی نو مهرباني دی وکي الف صحیح ارقام څه دي دا یو و هم د دې د دوی د ارقامو د جمع کېدو میکانیزم څه دی مونږ چې په ټول افغانستان کې د افهام او تفهیم ژبه د خپل ولس سره لرله د مخالفینو سره مولارله د بینلی ټولنې سره مولارله موږ خو قناعت ورکوو دغه زموږ ارقام دي دوی چې تر اوسه د 1000 مکتبونه یو مکتب نه دی لیدلی د 300 ولسوالیو نه یو ولسوالي نه دی لیدلی د 400 ولایتونو یو ولایت نه دی لیدلی دوی د ارقام فرشتو ورته ورکړل که الهی وحی ورته شو
لکه څنګه چې دوی خپلې شمیرې ښودلې دي په ریپورت کې راغلي دي ټول شیان واضح شوي دي نو آیا دوی داسې هوایي اټکل کړی که څنګه یعنی اسناد به ورسره وي ستاسو په نظر که څنګه چې دا خبره کوي
اسناد خو د اسنادو دپاره وروره ستانکځای شه بعد میکانیزم موجود وي میکانیزم کم دی هغه میکانیزم چې معرفي شوی تعریف شوی میکانیزم وي دوی د مکتب په ساده معلومات ټول کړي د هر مکتب د 1000 مکاتبو وهم دوی د لطف کې ماته د وښي د 1000 مکاتب نه کم یو مکتب باندې دوی شک لري چې موجود نه دی خیالي مکتب دی یو راته وښي دوهم خبر وروره د خیالي معلم موجودیت په څلورو دلایلو زه درته په اثبات رسوم چې نشته نمبر یک په 2001 میلادي کال کې موږ ټول معلمین د افغانستان ثبت او راجستر دوهم د ټولو معلمینو څخه مو د معلمۍ د لیاقتونو امتحان اخیست دریم د هر معلم دپاره برقي الکترونیکي او کاغذي دفتر د سوانه هم موجود دی څلورم هر معلم دپاره بانکي حساب خلاص شوی په بانکي حساب کې شخص ته پیسې انتقالېږي دغه وکیل ته نشي انتقالېدای نظارتي اداره سارګر اداره د افغانستان په جریان کې دي د دوی خپل اداره په تیرو 14 کالو کې په جریان کې وي په هر ولایت کې پی آر ټی موجوده و په هر ولایت کې دوی استخباراتي شبکې موجوده وي دا غږ چې نن پورته کیږي اول د 14 کال مخکې نه پورته کیده اما زما ارزاد دی چې دا سیاسي هدف دی دوی متاسفانه په افغان ولس سره غژمنې چې کړي په شیکاګو کې ژمنې کړي په لندن کې کړي په نیویارک کې کړي په واشنگتن کې کړي او په ټوکیو کې کړي هغه ژمنو ته وفادار نه دي نو د دوی لپاره یو بهانه لته واده به مک نشي کولای په ژمنو باندې نشي ودرلای واضح دی وایي زموږ ولس او د او جهان زموږ همکاران په ټوله باندې لټول نه کړي 14 کال زموږ لاس راغلي دي د افغانستان او د افغانستان د پارتنرانو چې 14 کال لاس راغلي دي تر څو لاندې نه راولي په دې وایي چې نور موږ کومک نشي کولای
د افغانستان د پهنې پخانه وزیر فاروق وردک د لسکونو یوادونو د ګرځندوی چارواکي په پکن کې د وریشم د لارې کانفرنس کې راټول شوې دي په دغه کانفرنس کې د افغانستان د اطلاعات فرهنګ او د ګرځندوی موین زردوش شمس هم برخه اخیسته
خو ښه 15 سال وې یوادونو په ګډون کړي دي چې پاره کې هم دغه د وریشم د لارې په ګډو کې کوم یوادونه پراته دي چې د چین او د منګولیا نه نیولې تر اروپا پورې دغه هوادونه په دې کې ګډون کړي دي
د زردوش شمس بشپړی څرګندونې وړاندې په دې خبرونه کې اوریدل شي د روسي لر رسیدو سره اکثر افغانان د جګړې لشکلو غاړو غواړي چې له جګړې لاس واخلي د کابل په ګډون د هیواد د بیلابیلو ولایتونو د خلکو پر رسیدلو پیغامونو کې له وسلوالو مخالفانو څخه په کلکه غوښتنه شوې ده چې د خلکو د وینو د تویدو مخه باید ونیول شي تر دې مخکې د جمهوری ریاست په ګډون بیلابیلو ادارو د روژې په میاشت کې له وسلوالو غوښتي چې اور بند وکړي په دې اړه یو تفصیلي راپور د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی اوروي
ډېر افغانان چې له جنگ جګړو او وینې تویولو څخه سخت په تنګ دي وایي چې نور نو د روژې په سپېڅلې میاشت کې د بېګنا کسانو د وژلو د تروریستي حملو او پوځي عملیاتو د خبرونو د اورېدو توان نه لري د پلازمېنې کابل په ګډون د اکثرو ولایتونو اوسیدونکي د افغانستان په جګړه کې لښکېلو خو غواړي چې د روژې د میاشتې په احترام دې له انسان وژنې او وینې تویولو څخه لاس واخلي زه هم د روژې مبارکې میاشتې په لومړۍ ورځ د کابل ښار یو شمېر بازارونو ته ورغلم او ومې غوښتل چې په دې اړه معلومات ترلاسه کړم چې په روژه کې لبل هر څه زیات کابل ښاریانو ته اهمیت لري ډیرو په سوزون کې لمر روژه په خوله له جنگ او نارمۍ نه کرکه کوله او ویلې چې سولې او امنیت ته تګي دي او جګړې کې له ښکېلو غاړو غوښتل چې لږ تر لږه د روژې په مبارکې میاشت کې له جګړې لاس واخلي
زما نوم سمیع الله ده کابل کې د کراچۍ ونی کوم ټول وسلوال ورونو ته دا پیغام ده چې د خلکو د وینو ته دونه لاس واخلي او د روژه مبارکه په خ دغه تیر کی
زمان مسعد الله ده د کابل ولایت سنی کما موږ نه مخالفینو غواړي چې یو لا شو چې موږ ټول مسلمان یو شو په وطن آباد کو
نه نن د خبرګولي د میاشتې 28مه نیټه د روژې مبارکې لمړۍ ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت بیلابیلو ادارو او نړیوالو سازمانونو له وسلوالو مخالفانو غوښتي چې له جګړې لاس واخلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دولت پر مخالفو وسلوالو غږ کړی چې د دیني عالمانو غوښتنو ته لبیک ووایي او د سولې او روغې جوړې له بهیر سره یو ځای شي. د افغانستان په شمال ختیځ ولایت کندوز کې هم یو شمېر خلک له وسلوالو مخالفانو غواړي چې له دې فرصته په استفادې باید افغاني کورنۍ په سوله کې عبادت ته پرېږدي. د کندوز ولایت یو تن اوسیدونکی په دې اړه وایي:
احمد خالد درانی هستم، یکی از شهروندان ولایت کندوز. ما پیام با تمام کسایی که
احمد خالد درانی هم دو کندوز خار یو تن اوسیدونکی لټولو هغه کسانو چې د دولت یا د بشریت پر ضد کړنې کوي غواړم چې لطفاً راشي له جګړې لاس واخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي. مونږ ټول سره ورونه یو او مسلمانان یو. تاسو باید د پردیو په لمسون خپل مسلمان ورونه ونه وژنئ.
همدارنګه د افغانستان له ختیځ ننګرهار ولایت او د هیواد له سویلی ولایت هلمند څخه پر رسیدلو پیغامونو کې هم خلکو د وسلوالو مخالفانو د اوربند غوښتنه کړې.
ازمن عبد الله سحر د جلال آباد خار اوسیدونکو هم په ټولو وسلوالو مخالفینو غږ کوم چې له جنګ لاس واخلي او نور دې نه خپلې میندې بوري او نه دې زموږ میندې بوري.
زما نوم محمد اکبر دی، د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکی. روژه خو د سولې ورورګلوي او د یووالي میاشت ده. په دې میاشت کې باید دواړه غاړې د جنګ څخه لاس واخلي تر څو بیگنا خلق په قتل ولنه رسول سي.
دا خبري په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبانو د روژې په مبارکې میاشت کې د اوربند پړه د افغانستان د علماو شورا غوښتنه رد کړي او ویلي چې دوی به د روژې په میاشت کې حمله لا زیات کړي.
روغتیا د امریکا غږ آشنا رادیو نه د ډاکټر قدیر مشرف او شافی سردار اونې خبرونه
د دې اونې په خبرونه کې روغتیا او در روژه مبارک میاشت
کدام بیمارها نمی توانند روزه بگیرند و روزه برای کدام بیماری ها مفاد دارد؟
در تلفن شماره 0900010
ستاسو پوښتنی او در دکترانو زوابونه در روغتیا راز او لناروغی و در مخنیوی لاری در جمعه ماشام اته بجه در امریکا غگ آشنا رادیو.
آشنا رادیو د ماشام لو بجو ورسته د سهار ترو بجو وجو پوری خبري جو بخشي. اواز د رادیو د سهار لو د ماشام ترو بجو پوری په منځني سپد 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د لسکونو هیوادونو د ګرځندوی چارواکي په پکن کې د وریشم د لارې کانفرنس کرا ټول شي بي څو د وریشم د لارې په اوجدو کې د پروتو هیوادونو ترمنځ د ګرځندوی په برخه کې همکاري زیات شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ګرځندوی موین زردوش شمس په دې دوه ورځنی کانفرنس کې چې پرون پیل شو او نن هم دوام لري برخه لري. له شغل شمس سره اسمت څاروان مرکه کړي او نمړی ورڅخه پوښتلي چې په دې کانفرنس کې کوم هیوادونه ګډون لري.
خو شا 15 سلوي هیوادونه په ګډون کړي دي چې په هغه کې همدا دغه د ورخمو د لارې پوګدو کې کوم هیوادونه پراته دي چې د چین او د منګولیا نه نیولې تر اروپا پورې دغه هیوادونه په دې کې ګډون کړي دي.
د کانفرنس هدف څه دی؟
د کانفرنس همدغه هدف هم دی چې د دغه تاریخي او لرغونی لارې بیا احیا، د توریزم د لارې او بیا د توریزم د فقر ورکول، اقتصادي پرمختګ ته زمينه برابرول او هم د کلتورونو او د فرهنګونو ترمنځ تفاهم او همغږي رامنځته کول.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه دی، د ورشمو د لارې د احیا کولو لپاره هلې ځلې تر څه حد پورې اغیزمنې دي؟
همدغه موضوع ما دلته هم په عمومي غونډه کې چې بیانیه مې درلو د پاغې کې مې مطرح کړه او هم مې په خصوصي ناسته کې چې د توریزم د نړیوال سازمان د مشر ښاغلي طالب رفایی سره مطرح کړه. همدغه و چې په افغانستان کې خصوصا دغه برخه ته د نړیوالو لخوا په څنګه توګه د توریزم د نړیوال سازمان یا یو ان ډبلیو ټی او لخوا او بیا هم د منطقي سازمانونو لخوا چې پاغې کې ایکو، سارک، د شنګای کانفرنس دغه د خوانه هغه لازمه توجه نه ده شوی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې سره د امنیتي مشکلات به وي، ولې بیا هم فرصتونه شته دي هغه د منطقي د هیوادونو او خصوصا د گاونډي هیوادونو د پراغه زمينه شته دي. او افغانستان کې ما دې تدویل شي داسې ساحات شته دي چې هغه کې امنیتي ګواښونه نشته دي، هغه کولای شي دغه نه لیدنه وکړي او خصوصا بیا گاونډي هیوادونه چې زمون خوشحالي دي هغه سره زمونږه کلتوري مشترکات په افغانستان کې هغه مقدس ځایونه تاریخي ځایونه چې دغه د خلکو لپاره بد قتل لپاره جالبي نو هغه کولی شي چې راشي د دین لیدنه وکړي. زما غوښتنم دین دا و چې هغه لازمه پاملرنه دوی نه کړي او په دې ناست کې د توریزم نړیوال سازمان دغه سیکرټر جنرال هم اومنله یو سیزن ملامت او خو چې منګه په دې برخه کې حاضر شي د افغانستان د توریزم او دغه فرهنګي لرغونتیا چې لري افغانستان د نړیوال تور په اور و پیژنو نو په دې باندې اوسه توافقات وشله.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د وزارت د ګرځندوی موین زردوش شمس
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د خوست په مابس کې یو شمیر بندیان وایي چې اکثره زندانیان په شخصي دښمنیو نیول شوي او پرته له دې چې د دوی د جرمونو په اړه کره ثبوتونه موجود وي د عدلي او قضایي ادارو لخوا بندیان شوي دي. بل لور ته د خوست سرنوالي او قضا چارواکي د بندیانو دا ډول اداوې ردوي او وایي چې د تورنو کسانو د جرمونو په اړه پوره څېړنه کیږي. نجیب الله الخیل د خوست محبس ته ورغلی له بندیانو سره خبرې کړي او دغه راپور چمتو کړی دی.
د خوست د محبس یو شمیر بندیانو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې د یاد ولایت په عدلي او قضایي ادارو کې قانون په غریب او مالدار یو ډول نه پلی کیږي. هغه څوک چې پر اختیار جرم کړی وي په واسطه او بډو خلاصيږي خو بې ګناه او بې پیسو کسان د جرمونو د اجرا په تور کلونه کلونه په زندان کې پراته وي.
زګور ولی د سوبرای او لسوالای او سیدونکا مونږ دیواره پر د محیوانی ولې شولو چې هغه مونږ سره شخصي مشکل لرل هغه ملي امنیت طرف ور کړلو چې دا خلک سره ځنمرګي دی وسکټې دی بمونه دی په نو وسکاټ گیر شولو نه کوم ثبوت گیر شولو نه مونږ سرانوال پښتنه کړی دو خو مونږ کیسو چې کوم خلک ثبوت لري په موټر بم ونی ولا شي او په ثبوت شای وسره گیر شي په اختتاب ونی ولا شي پیسو په مقابل کې هغه خلک خلو شي حکوم خلک چې پیسې نه لري ثبوت نه لري هغه غریبون دلته ټول پرته دي.
نور الحق حقبین او حضرت ولی په نومونو دوه تنه بندیان زروري ته ورته نظر لري او ډیرې نیونی او دستګیری د شخصي دښمنوي له کبله بولي.
شخصي مشکل له وجه وشتا ما په شخصي مشکل د لپاره مات یا داسې نور ورګونونو باندې نشي ما بس کوم لړې سپنج دادې چې دلته پنجره کې ملاقات مونږ ته سنه سګران دی او د پنجره د لپاره په سیوري نه لري
دا زنم را سر سوي داسې بس مګل مدرسې نه وروړي به جرمه هیڅ یو ثابت جرم نه راځي در بغیر دین تقریبا یو کال په بند تیر کړای.
د نور الله پکتیوال په نوم یو بندي چې د فرار منزل دوسیه لري وای چې د سره ملګری په خپل رضایت للی وو دواړه ونیول شول خو جنې د پیسو په مقابل کې خوش شوه او دای په محبس کې پروت دی.
د ما خپل مرګری چې وامه په خوخه رضایی را سره للی او ایران خاصه کې پیسو په مقابل کې زیدل تکیا چول.
د خوځ د محبس مدیر سمنوال ظلمی دلاور ویل د بندیانو د ټولو قانوني حقوقو په برابرولو کې هڅې کړي او تر ډیره د بندیانو ستونزې هواري شوې دي.
خوځ مرکزی زندان کې لور سوا 540 زندانیان لرو 360 نفر جرایم سیاسی دی یعنی انتحاریان او په سیاسی جرایمو کې نیول شوی دی او نور قاتلین دی فرار د منزل دی 530 لرو.
د خوست د سناف سرانوالی ری شعیب ثابت په خپل خبرو کې د به سرنوشت بندیانو د شتون مسله ردوی او وایي چې کشفی اداره سرانوالی او درګونی محکمه ځان ته ټاکلي وختونه لري چې توقف شوی کسان په دې موده کې فکر کوي چې دوی به سرنوشت دي. د ټینګار کوي چې د دوی د کار په ساحه کې قانون په مالدار او غریب یو ډول پلی کیږي.
دلته هر هغه څوک چې د جرم تکبیر او سزا او تیار څوک چې بی ګناه هغه به خوشی کیږي.
د یادونه ورده که څه هم د خوست په محبس کې زندانیانو د عدلي او قضایي دارو پر پریکړه او چرند نیو کې درلودي خو زندانیان د محبس له حالاتو تر ډیره راضي ول.
په خوست کې مو د خوست محبس او د بندیانو شکایتونه په راپور کې واوریدل. دوی وویل چې د دوی دوسیې سمې نه دي څېړل شوي او ځینې کسان په محبس کې پراته دي. ورته شکایتونه د فرا له زندان څخه هم لرو چې تر دوه نیمو بجو وروسته چې لنډ خبرونه خپره کړو د فرا د زندانیانو حال به درکړو. خو اوس ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلی سمې سونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالمجید له خوست لیکلي دي ک وسلوال مخالفان ځانونه افغانان بولی نو پروژه کې د اور بند وکړي. قاری محمد مدنی له نورستان څخه لیکلي دي طالبان د پروژه کې اور بند وکړي او په دې مبارکه میاشت کې د سولې عملی خبري پیل کړي. حکمت الله حماس له هلمند لیکي تر څو چې ایران او پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي نو افغانان دې د سولې تمه نه کوي. عبدالرحمن له هرات لیکي افغانان تل پردي ملامتوي، ولې خپل مشکل نه هواروي او د افغانستان په ګټه کار نه کوي. فضل الرحمن عزیزی له لوګره لیکلي دي هغه راپورونه چې بهرنۍ موسسې خپروي ډیر کله له واقعیت څخه لرې وي. او ملتیار لیکلي دي له حکومت څخه غواړو چې د ناوې ولسوالي ته نوی ولسوال ژر تر ژره معرفي کړي، دغه ولسوالي ولسوال نه لري. ازادي راډیو په منځني سفر دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. لنډ خبرونه جانقه علي کوزی اوري.
د افغانستان ملي پوز وایي د هلمند ولایت په عملیاتو کې 38 تنه وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. په ننګرهار کې خلکو د برېښنا د نشتوالي له امله نن مظاهره وکړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره جمهور رئیس ته خپلې لیکلې طرحې وړاندې کړې. افغانستان به د لومړي ځل لپاره د خپلو محصولاتو د پلورلو لپاره آنلاین یا انټرنیټي بازار جوړ کړي. د تاجکستان دوه جګپوړي امنیتي چارواکي وایي په سلګونو سخت دریځې د دغه هیواد پولې ته څیرمه په افغانستان کې راټول شوي. د هند پولیس وایي د هیواد په شمال کې د یو هوټل په اور لګېدنه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. یونان او روسیې د طبیعي غاز د هغه پایپ لاین تفاهم لیک لاسلیک کړ چې د ترکیې او یونان له لارې به اروپا ته تیر شي. هغو سمندري غلو چې د مالیزیا د تیلو وړونکي یوه بیړۍ تیره اونۍ تښتولې وه د مالیزیا د سمندري ځواکونو له تعقیب وروسته یې بیړۍ پریښي او په خپله په بلې کوچنۍ کښتۍ کې تښتېدلې. او د نړۍ تر ټولو زړه ښځه د 116 کالو په عمر د امریکا د میشګن ایالت د دیترویت ښار بهر په خپل کور کې په آرام ډول مړه شوه.
د فراه ولایت په محبس کې زندانیان وایي چې په ناحقه بندیان شوي دي. د دوی خبره په عدلي ارګانونو کې څارنوالان ورڅخه رشوت غواړي او که ورته برابر نشي نو د دوی بند ناحقه تمدیدوي. له فراه څخه احمد شاه فطرت راپور لري.
د فراه ولایت د محبس یو شمېر محبوسین وایي چې پرته له کوم جرمه یې کدونه په زندان کې تیر کړي خو عدلي ارګانونه دوسیو ته پام نه کوي. دوی د فراه ولایت د څارنوالۍ ریاست د دوی څخه د پیسو په اخیستو تورنوي او وایي که پیسې ورنه کړي نو په ناحقه په محبس کې ساتل کیږي. دوی د دولت څخه غواړي چې د دوسیو د څېړلو لپاره یې یو باصلاحیته پلاوی وټاکي تر څو د دوی دوسیې وڅېړي کنونه به په احتساب لاس پورې کړي.
مشکل عموما د بندیانو د قاضي او د سارندوال سره چې د هیچا په اکی عدالت نه تدلی پکات کړي پیسې درلودي واسطه دي درلودي جیبه کینی مجرم
په ولز ما سره زیاتم سوي دي خاطر ما زوی کړی دي تمام پر خبر دي زو پاسا کې نو لس کیلومتر دی په دې یو کال زو د سګر کړم په پیسو باندې سارندوال داوود میر د چاګان پیسې وخوره دي بل ان په جنایي کار کې سالین میر دوه مونږه کړی و د سارندوالانو سره.
په همدې حال کې د فراه ولایت څارنوالۍ ریاست چارواکي بیا د زندانیانو دغه ادعان نه مني. څارنوال عبدالغفار د فراه ولایت څارنوالۍ رئیس وایي چې د قانون په رڼا کې کار کوي او هیڅوک یې ناحقه نه دی بندي کړی. د هغه په خبره د څارنوالۍ ریاست دا نه ده تر څو قانون په سمه توګه تطبیق کړي.
موږ تابع د قانونو قاعدې یو. ټول خلک باید د یو قانونو قاعدې تابع وي. که چېرته دی تخلف کوي، دی جنګ کوي، دی قتل کوي، دی زنا کوي، لیاقت کوي، موږ درته جزا ورنه کړو. خو دلته یو ګډوډي رامنځته کېږي، یو اناشي رامنځته کېږي.
د فراه ولایت محبس کې تر 1500 زیات بندیان ساتل کېږي چې د ډیرو دوسیې نیمګړې پاتې دي. څه موده وړاندې هم د فراه د محبس زندانیانو د هغوی د دوسیو په وړاندې د عدلي ارګانونو د بې پروایۍ له امله لاس په احتساب وهلی وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپایي کمیسیون له هنګري غوښتي دي چې له سربیا سره پر پوله دي د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په هدف د کټارو د درولو پلان لغوه کړي. اروپایي کمیسیون د دې ټولنې غړیو هیوادونو ته خبرداری ورکړی دی چې د کټارو او دیوالونو درول د اروپایي ټولنې له ژمنو او پالیسیو څخه سرغړونه ده. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د اروپایي کمیسیون وایاند نتاشا برتو دوایی د کمیسیون د موانعو د جوړولو اجازه نه ورکوي او د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه باید د غیر قانوني کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره له بدیلو لارو ګټه واخلي.
نوموړی تیره ورځ په بروکسل کې خبریالانو ته ویل، موږ په دې وروستیو کې دیوالونه نړولی دي او باید بیا یې جوړ نه کړو. تر دې مخکې د هنګري د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد به یې له سربیا څخه د غیر قانوني کډوالو د راتګ د مخنیوي په هدف له دې هیواد سره پر 115 کیلومتره اوږده پوله 4 متره لوړې کټارې ودروي. د اروپایي کمیسیون ویانده وایي اروپایي هیوادونه باید د خپلو پولو په چارو کې د کډوالو د بشري حقونو په ګډون هغه ژمنې او قوانین په پام کې ونیسي چې په دې اړه د اروپایي ټولنې له پالیسیو سره سمون لري. د هنګري له خوا له سربیا سره د کټارو یا دیوال جوړولو خبر د سړې جګړې پر مهال د پخوانۍ ختیځې کمونیستي اروپا ترمنځ د جلاوالي یاد تازه کوي. دغه راز دا مسئله په داسې وخت کې مطرح کیږي چې د هنګري او سربیا حکومتونه په خپلو کې د اړیکو د ښه والي لپاره دوه اونۍ وروسته غونډه لري. سربیا چې د 2014 کال په جنوري میاشت کې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب مذاکرات پیل کړي، ټینګار کوي چې غیر قانوني کډوال د اروپایي اتحادیې د دوه نورو غړو هیوادونو بلغاریا او یونان له لارې داخليږي. هنګري په 2014 کال کې 300,000 پناه غوښتونکي ومنل او رپورټونه وایي چې د سکال په لومړیو شپږو میاشتو کې د هیواد ته شاوخوا 45,000 پناه غوښتونکي او غیر قانوني کډوال رسیدلي دي.
د هنګری د سشکل په کډوالو کې ډیری د عراق، سوریه او افغانستان دي. وړاندې ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوی پیغامونه خبرو، خو اوس پر شو د اروپای کمیسیون مسلې ته. اروپای کمیسیون له هنګری غوښتي چې له سربیا سره پر پوله دي د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په هدف د کټارو د درولو پلان لغوه کړي. اروپای کمیسیون د دې ټولنې غړو هیوادو ته خبرداري ورکړې ده چې د کټارو او دیوالونو درول د اروپای اتحادیې له ژمنو او پالیسیو څخه سرغړونه ده. رضوان مراد په دې اړه راپور وړاندې کړ. او بخښي دا راپور مو تاسو ته وړاندې کړ. اوس د اروپا په ارتباط یو بل مطلب لرو. د اوکراین په چارو کې د روسیې د لاسوهنو له امله د غربي هیوادو سره د مسکو اړیکې د سړې جګړې د کلونو په اندازه پیچلې شوې او د روسیې د یو شار چې له اروپایي اتحادیې سره پر پوله پروت دی د کرملین د پوځي پلانونو په مرکز بدل شوی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور لرو چې فرشته جلال زه یې وړاندې کوي.
د مسکو حکومت په دوامدار ډول کالینینګراد ته پوځونه او وسلې استوي. رپورټونه وایي روسیې دغه سیمې ته داسې راکټ استولي چې اټمي مردکۍ لېږدولی سي او داسې ګڼل کېږي چې ښایي دا سیمه په ټوله اروپا کې زیاته پوځي شوې وي. د ناټو یو چارواکي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته په یوه ایمیل کې ویلي چې مسکو په کالینینګراد کې زرګونو عسکر، سمندري قواوې، پوځي الوتکې، د هوایي دفاع راکټي سیستمونه او زرګونه زغروال موټر او ټانکونه ځای پر ځای کړي دي. کالینینګراد د بالټیک سمندرګي پر غاړه له لیتوانیا او پولند سره پر ګډه پوله پروت ښار دی چې له روسیې سره د ځمکې لخوا تړاو نه لري. د اروپایي اتحادیې دواړو غړو پولند او لیتوانیا په کالینینګراد کې د روسیې د پوځي تجهیزاتو د پراختیا له امله شدیده اندېښنه څرګنده کړې او پر دې مسله په واشنگټن او بروکسل کې په دوامدار ډول بحث کېږي. د لیتوانیا پخوانی صدر اعظم اندریوس کوبیلیوس تېره اونۍ ازادي راډیو ته وویل روسیه د کالینینګراد په هغو سیمو کې چې زموږ خاورې ته ډېرې نږدې پرتې دي ډېر پوځي تجهیزات ځای پر ځای کوي او موږ خپلو پولو ته نږدې له دغه سي عمله اندېښنه لرو. دا وایي موږ وینو چې روسیا په کالینینګراد کې خپل پوځي پروګرامونه پراخوي او دا په سیمه کې د روسیې وروستۍ ستراتیژیکي هڅې دي. دا هڅې په کرایمیا او کولاټاپو کې د روسیې ځواکونو فعالیت ته ورته دي. د پولند او لیتوانیا د اندېښنو له امله د ناټو تړون پریکړه کړې چې روانه میاشت به له پولند او د بالتیک هیوادو سره په ګډه پوځي تمرینونه ترسره کړي. په وروستیو کې د امریکا یو پوځي کاروان د امریکا د ملاتړ څرګندولو لپاره د ختیځې او مرکزي اروپا په هیوادو کې تیر شو. رپورټونه وایي واشنگټن اوس د بالټیک سمندرګي پر غاړه په پروتو هیوادو او هغو سیمو کې چې له روسیې سره پولې ته نږدې دي د پوځي وسایلو د ځای پر ځای کولو پر امکاناتو غور کوي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو ملمنځم. هله د چی روغ جوړ وسي او د روژې میاشت مو په خوشي سره پیل کړی وي. د دې داونه هم ستاسو دوستانو ټلیفوني پیغامونه را رسیدلې دي چې څوک د سیمایزو پولیسو څخه شکایت لري، څوک د سړکونو جوړول غواړي، څوک د سولې خبرو د ګړندیتوب غوښتنه لري. نور پیغامونه هم ستاسو په خپل د دوی څخه به وورو.
زما پیغام دغه دی دغه د ترانسپورت رئیس چې کوم په افغانستان کښې ملاقات مشران چلو ډېرې خواري ولاړې ده دغه رشوتونه خوري ډېری ده په وجامې وزارت والا دي بارونه هم درانۍ لکوي او موږ ته د تازه یې طریقه نه را برابروي پرچی پیسې اخلي هغه پره اخلي هغه پروا نه کوي او پر ترازوګانو باندې پیسې اخیسته کېږي خصوصا د بلډک په ترازو باندې دا به هیڅ ونیسي وسلام
السلام علیکم زه ګل محمد او سانه د غزه ولایت یک ولسوالۍ تلفون سره کوم ما د ټولو مسلمان افغانانو جدا هیله ده د روزه چې د جنګ بند کړي نن د اوله ورځ روزې په ورځ سخته جګړه په شلګر کښې روانه وه بل مې د اشرف غني جدا هغه د مټاخان د اربکیانو چې خلک ډېر په تنګ دي نور د خدای په امان
السلام علیکم زه داود د فرا ولایت د بلبلک د ولسوالۍ نه ما د اشرف غني صاحب څخه دا غوښتنه ده چې دی د روژې په مناسبت پر امنیتي کسانو کوښښ کوي چې تاسې د ملت امنیت ونیسئ حتی زموږ په ولسوالۍ کښې داسې کوښښ د دولت له خوا څخه دی چې پر موږ باندې غرني اوانونه ووروي حتی چې طالب یو ټک فرو کې دی پر ملت باندې غرني اوان ووروي چې په دې کښې د ملت زیان دی تاسې د ملت امنیت نه نیسئ بلکې تاسې ملت خرابوي او ستاسې په مقابل کښې به صد درصد ملت پورته کېږي تراس په بلبله کښې د خپل امنیتي کسانو څخه پوښتنه وکړه چې څو طالبو ده په اوان وژلي دي د دغه ماس یوه چې د ملت زیان دی او ملت په خرابوي نو که چېرې دوی داسې اوانونه کاروي شاید په دا لنډ وخت کښې به ملت ټوله سر کورته کړي په مقابل د دې اشرف غني د وینا وسلام
السلام علیکم خبره دا ده پېښور کښې په ضلعه اکوړي خټک کښې د افغان د تذکرې جوړېږي د افغاني تذکرې د دې په باره کښې څه حل په کار دی زمونږ دولت ته وسلام په احترام
سلام د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته جانشیر هاشمي یم د کونړ ولایت څخه د افغانستان دولت څخه مې دا غوښتنه ده چې ډېر ژر د پارلمان او د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو نېټه اعلان کړي چې د خپلو هېوادوالو تشویش ختم کړي دا ځکه چې له یو خوا امنیتي ستونزې او له بل خوا د پارلمان انتخاباتو د نېټې نه اعلان د خلکو تشویش زیات کړی دی وسلام په درنانګ
ولی صاحب نورالحق خبرې کوم د خیوې ولسوالۍ کوټېکارانو نه مختصره موضوعان غوښتنه دا ده چې زمونږ د خیوې ولسوالۍ کوټې کارانو کښې د نه مدرسه شته او نه چې د مکتب لرو مختصره مو دغه یوه ستونزه بل لرو چې دلته ځینې ډېری شاګردان دي چې دلته په مځکه کښې کښېني دوی لپاره او زیات ستونزه مختصره مو یا دا لرو چې بس سره ما ورته ناست چې څو وارې د پوهنې وزارت ته هم مونږ هغه خبره ورکړو خو د پوهنې وزارت کوم داسې یو څه نظر وړاندې نه کړه وسلام
بل السلام علیکم زه عبدالخالق د خاص روزګان ولسوالۍ څخه مې زنګ درته ولی دی دا یوه نیمه میاشت کېږي لار بنده ده ډېر بد حال دی دا څنګه حکومت دی ملي اردو د قرارګاهې پرتې دي چې هغه د طالب په 1500 متره کښې ټک پر کوي د سکیل راکټ دوی په دا لوی لوی توپو باندې ګرده وطن ولي آیا دا وزیر دفاع ده دغه امر ورکړی چې ته ملکي خلک وله که دوی خپله د دانسه ولي که دوی د دانسه دا وطن ولي بری نو خو بیا امر دې د لوی اثاره وکړي ګرده وطن به بار شي اوس هم بار سوی دي په غرو کښې پراته دي وسلام خدای دې م
زموږ پیغام وتې ته دې ورسېدي چې پر موږ لارې بندې دي موږ دا ملي اردو څخه ډېر په عذاب یو طالبان نږدې ورته ناستې دي دی شاوخوا ټول وطن ولي باید دا ملي اردو زموږ د عوام خاص مخلوق ونه ولي کوم طالب چې د ده مقصد دی هغه ځای دې ولي
السلام علیکم زه د یوه مسلمان د یوه افغان په توګه د ټولو ښکېلو ښه خواوو نه غواړو چې په روزه کښې خپلې جنګونه ودروي هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي
زما پیغام دا دی زه ګل احمد د هلمند ولایت د مسکله ولسوالۍ څخه ډغېږم دلته د اربکیانو ډېر خلک په ضب کړي دي یا پیسې ځینې اخلي ویلي نو بېخي مشکل لا جوړ کړی دی که په دې کښې تاسې یو جمهوریت زما دا غوښتنه ده چې باید دا اصلاح شي نه کړي مسلمانان ډیره فزاب کړی دي.
زه پر مسلمانته میوان ولسوالی خبره کوم. دا موږ په ولسوالی کې ډیر د امنیت تازه دي. دا اسکر له مشروانان زیری د وطن خلک سره نفرز دي. دا د وطن خلک چې بازار ته ورسې ته ټینګری پیسې نه کې مزمد نور پول چارواک ستا هله دې چې دا موږ په غام واوري او دا ستونزه حل کې موږ ډیر مشکلات سره اخته یو. که سری نه بازار تللی شو نو خوراکي شیان چې نه سره ولرای تیر او داسې مټران دا ولاړ دي نشته ولا د تیر دغه څه د پز ځای سره هغه ځای نشته دی هغه دې نه پرېږدي. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. د کندهار د پنځلای ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره حکومت خلک ډیر زیری ډیره فضا خلک ډیر دي په تنګ دي کورو ته د ریلی پیسې غواړي خلک زه په ټکران زه کیل خایي خصوصا د اربکیانو د پولیسو موږ نه راځي درشه افغاني صاحب پر ورسېد دا صاحب پرې.
السلام علیکم. زه نصرالدین د زابل ولایت څخه د غر موږ په زابل کې د دوا کال کې ټلیفونونه ته مستقلان باندې دا غدا اکثر خلک ډیر ضعیف دي د مټر وسلرینه کورونه په سارا کلری دي دا غدا خپل کاروبار او تبلیغ د مستقلان کوم رايله کو تر ډاکټر صاحب عبد الله فریکم داسمه پیغام ورسو. السلام علیکم.
السلام علیکم. دا لکه کامه د زابل ولایت دا موږ دغه د کرشپانی پر ورسو وایي موږ په زابل ولایت کې د وخت کې د مستقلان باندې مستقلان را تخلاصي که مشکلان خلاص خوښه کړي نو موږ مجبور یو مظاهره وکړو. موږ خلک ډیر ویدل دي ټول په خصوصي کاروبار ته نه راخلای د بازار سره لري د ټول خلک مزوري ته په خصوص ځان نه راولې ټول خلک بچان به تعلیم پاتې دي. نو دا موږ پیغام کوم تر اشرف غنی پر ورا سلام علیکم. خبره وکړه چې روزګان په ولایت
کې شرمور په ولسوالۍ کې لا ته دې سپیکر چې له باندې مو کماله یوه لږه پکې کډواسو نه دی په کډواسو کار دی او یوه د سټرولي د دا پر هغه د سفر لګي د کډواسو کار لري او موږ باندې دا چې څنګه مستګ چې بلان ورته جوړ دی چې دا موږ ته رام دای کی هغه لورو مخامات ته ورته نشي.
الو السلام علیکم. زه عبد الله د پکتیا ولایت زادیاری ولسوالۍ څخه تاسو ته د مسکم اور راګه راګه څوک اوري د ځدی ولسوالۍ او د احمد خیل ولسوالۍ ترماز یو تنګای دی چې ترکانې پونو می دی کی هر ورځ هر ورځ طالبان راکته کیږي کڅوک نظامیان دی کڅوک مؤسساتو کې کار کوي ځان سره وړي شپګونه پر د شپګو راځي کی وژن او شپتاګان پر ځان سره بولی او په واري ولسوالۍ د یو کیلومتر کې د څنګه پروت دی اریوب ولسوالۍ دا او د احمد خیل ولسوالۍ ته حکومت غوړ نه کوي دا حین حکومت تاسو زموږ د وړفور شرواګو ته ورزو ډیره مې مېرمنه په مو یو. السلام علیکم.
زه د کندهار د ولایت څخه یو نوینا احمد شوی په خپل اواز سیسټم پیژم چې موږ کندهار ولایت اړیزې کړې دي زموږ خوږ نه اورېدل کیږي زموږ حقوق چې کوم د حکومت افاره کول شوی دي باید ضرور زموږ د اواز نشر شي د ازادي راډیو د لاس چې موږ د حق تلپوله د افاره ولایت په کوم څه ورغلی یم زموږ اجتماعي ریاست ورغلی نور زموږ کوم حقوق چې د افغانستان له بودیجې د خاص مسلمان سوی باید د محترم ډاکټر صاحب اشرف غني احمد جي صاحب موږ غوښتنه کوو چې زموږ حقوق موږ سره سره ورسېږي. نور وخت نه ځای کوم. سلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه خلیل دي چې نور خبرو ته نه غږیږم. د منګ په کلي کې یو افتتاح مکتب ده یو رسمي سر معلم لري هغه په هفته کې دوه ورځې راځي پنځه ورځې نه راځي. تاسو راتونه د ما خواهش ده چې غټ مقامات ته د منګه پیغام ورسوي چې د منګه د ښوونځي غم وخوري د منګه یوانان فقط پنځم او څلورم کې دي خپل د تروزه خپل نوم نشي لیکلای مزي راځي مقصد له کار او لپاره هم پیښې دي د منګه غږ څوک نه وي مدیریت قرباخ ته منګه هر کړه پیغام رسوي هغه غم نه خوري. خدای په امان.
الو السلام علیکم. زه رازم احمد هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما لوړ مقامات خدا هیله ده چې زموږ کارونه ګرده بند کړي دي روزانه ولا خلک روزانه نشي پیدا کولای او د نمرو او د هغه شي نور کارونه ټول بند کړي دي موږ ټول بیکاره یو. زموږ د لوړ مقامات دا هیله ده چې دا زموږ غوښتنه ومني او زموږ خبرې ته سم مثبت جواب راکړي. السلام علیکم.
بله السلام علیکم وسیب الله صداقت یارم د لغمان څخه ورور زمون په کلی کې پوړاریان یا چې ودې څوک دولت دې غم خوري کنه خوري سم خره غل دولت راځي وړي پوړاریان ته یې سموې دې ته هیله کوم چې دې غوښتنه کوي چې راځي دا پوړاریان دې ټول د جنوي سي وکیل آباد د کلی څخه وسلام
السلام علیکم د هلمند ولایت ندالی ول سوالی د چانجر د بازار شي سر په تماس کې
دغه دغه دغه
السلام علیکم زه د کندهار ولایت څخه یو تن د محمد شریف نامه باندې په ډیره مهرباني سره سیس په ترنښ هیله کوم چې دې مبارکي روزې مبارکي د میاشت شرافت په واسطه باندې لازم پیغام چې شرات نشر کی زه د جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی احمد څخه خبرناوی هیله کوم چې کوم حقوق چې موږ سره کول شوی دی هغه د کندهار ولایت کې موږ لرس موږ ته نه راکول کیږي او دې ځای رئیس ډاکټر عبد الله صاحب څخه غوښتنه کوم چې باید زموږ و بیکسانو او بیوزلانو تل لاسرسی وکړي اکه مو چې موږ سره کوم څه ویږي تر څلورم کتاب پرې کوم اکونډو چې څور څه ویږي زما د پنځم کتاب کې وایي چې زه به پښتنه چې نو کوم پرې سات کې ماته ویل کېږي چې ستاسو د اکونډو په نه دیواله سی وي کوم ولایت مې ارزه کړې د ولایت څخه ورغلی مې ریاست پرې سات پر مې ته امر کړی دی امر هغه ما پاره زب څه سره د غوې شل واره زوره غلې شل واره غلې په ونه بنا په توګه څه څه په درناوی هله کوم چې تاسو ما پیغام د ورور فور چار وخت لري ورسوي نور وخت نه زه کوم السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم زه ورور د هلمند ولایت د مرجو د سوالي تخبرې کوم عبد الکریم موږ د غرب کان څه ډیر په آزاد وي موږ څه غنم ټولي د وشر په رقم هر وخت خلک وي او تفریح کې ورنه کې دا د غرب کان یو مشر د کوجان په نوم ځي اخی غنم السلام علیکم
بله زه جاندار د پردې ولسوالۍ د کابل ولایت څخه خبرې کوم زه د معلولینو په نمائندګۍ د حکومت او وزارت مالیه څخه په احترامانه څخه خواهش کوم د میوان بانک ته تخصیص ورکړي دوه میاشتې کېږي د شهیدانو معلولینو ریاست ته زموږ معاشونه اجرا کړي دي او بانک ته زو وایي تخصیص نشته ولې په کوم دلیل باید زر ته زره د تخصیص ورکړي نور حکومت ته تخصیص شته او موږ ته نشته ولې السلام
معرب دولو سوالی څخه خبرو د سره کوم چې موږ د معرب دولو سوالی څخه د دې ځانه جوړی دي دا ټول د کندهار د امنیتي مسجدین څخه د پایښ ته سیدارات جوړ کوي والسلام
الو زې المن ولایت ګرمسل ولو سوالی خبر کوم دا د ګرمسل ولو سوالی محلي پولیس موږ دې زوري او بوتم نه پریدي دا سمه د سرحدي پولیسو له توقيت لاندې موږ په یو بل نام زم وري نوړو مقامات سمون دا پیغام ده چې دا پښتنو ګرویګنه او شی وسلام او احترام
السلام علیکم نظری رجو ټول اوریدونکو کارکونکو سلامونه دا چې په ناروی کې کوم غونډه جوړ شوی د طالبانو او حکومت د ډېر څه د دې خپل طالبانو او حکومت مخامخ سره کښې نه پرې و میز او خپل ستونزې سره وای دا په دې وخت داسې نه اوسي او خدای دې وکړي چې دا سیم غونډې وسي او کامیاب سي په افغانستان ته سوله راشي دا دې وکړي زما د مخالفینو وروڼو سره حکومت څومره افسانوي چې سره کښېني صدقانه خبرې وکړي افغانستان په ډېر بد حالات کښې دي خدای دې وکړي زما پیغام نه شکې وس
بلیا السلام علیکم زه د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم زموږ په ولسوالۍ کې دغه څو ورځې کېږي ډېر شدید جنګ روان دی دغه ملي اردو د غټ غټ توپونه د قرارګاه سره غورځي زموږ کورونه زموږ سرایونه او زموږ د کلي په ولې دا ګولې دې نه راغوروي که دا ولسوالۍ نه شي ساتلی دا ولسوالۍ دې علاقې مرد نه په شهیدانې.
سلام علیکم.
سلام علیکم. زه سرور اغا د ژړې دغه پیغام ثبتوم چې په دغه روژه کې جنګ جګړې بندې کړي د ټولو خواو څخه زما دغه هیله ده. وسلام.
هلو السلام علیکم. زه سمیع الله خلندر یم د پکتیا د څمکنې ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د پوهنې وزیر څخه هیله دا ده چې مونږ ته زه په خپله مونږ د څمکنې والي هسې کې د خون په صفت دنده جره کوم. خبره دا ده چې تېر کال زه په تعینات کښې په شخصي ضد تبدیل شوی وم، بیا هم بېرته ځان را بدل کړ. زما سره خو ډېر ظلم زیاتی کېږي او البته په خپلې لیسې کې د اوس ځلې زه نه سره هېر شوی نو بله ما روکا هم لیدلې وه لیسې مدیر ته. ما ته چې اوس معاشره غلی ده تقریبا زما څخه 1200 افغانۍ ګرځېدلې دي. ولې زما پر وړاندې ظلم زیاتی شوی دی؟ ولې زما څخه 1200 افغانۍ ګرځېدلې دي؟ ولې د خوارو غریبانو سره ظلم زیاتی کېږي؟ ولې تاسې زمونږ هم غم نه خورئ؟ د آیتان چې روشي د مدیر سره لیدنه کوي د مونږ سره لیدنه ویلې نه کوي. ولې د ښوونکو پر وړاندې ظلم زیاتی کېږي؟ دا څه حالت روان دي؟ جوړپوړو مقاماتو باندې کوم کمین نه عملې کېږي؟ په خوار غریب باندې کمین نه عملې کېږي؟ آیا دا خبره دې کولو دی؟ دا ډېر زیاتی شوی زمونږ پر وړاندې 1200 افغانۍ زمونږ څخه ګرځېدلې 1200 افغانۍ دا ډېر لوی ظلم زیاتی شوی دی. والله که پوهېږو مونږ دې ته چې مونږ سویلې ظلم زیاتی کېږي ډېر دې خو بدی ځای دی.
هلو السلام علیکم. زه د فراه د ولایت څخه امیر خان زنګ وم. دغه اشرف غني صاحب خو د دې بندیانو سره وعده وکړه چې زه به مبسونه واخلم مسجدونه به جوړ کړم او توپکانو ته به روژه ورکړم. دوی خو دې بندیانو سره ډېر سخت ظلم وکړه. بندیان چې دي ورته هر بندي باندې معنی 200 نفره معنا خپلوان لري قومان لري هر سړی باندې په دې باندې خوا به دي. دغه خلک چې دي اوس اکثره چې ولاړ دي حکومت ته په خدای مې لیکسن چې موږ ته معلومیا شته وروره موږ دغه کلي دغه وطن دغه بندیان مخکې چې ټولې ګناه بیچارهګان په مابس کښې نه نه فعالیت هم نه لري. د شپې هم په مابس کټکول په دې وروره د ورځې هم دغسې نه برق لري نه وروره داسې وبړې بل فعالیت ورکړي هېڅ شی هم دې ورته دي ورته. نو دغه زموږ د اشرف غني صاحب څخه دغه خواهش دی چې دغه بندیان په ټول تا ته رایه هم درکړه. نو په لحاظ د خدای دغه بندیانو سره یو څه سمه نرمه رویه وکړئ.
سلام علیکم. زه هغه محمد د میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته د میوند ولسوالۍ د چمو په سیمه کښې دلته دغه هلکان ته موږ ډېر په عذاب یو. والله ځان هم په موږ وایي چې هغه کم کار موږ ډېر جن په عذاب یو شکنځل هم کوي پیسې هم هڅه غواړي. نو دغه موږ دغه شکایت چې د لوړو مقاماتو ته یې ورسېد. وسلام په احترام.
وعلیکم السلام. محترم وروره ستاسو پیغام خپور کړ. هیله ده چې د ټولو اوریدونکو ستونزې او ګیلې لوړو مقاماتو هم اوریدلې وي او د حل لپاره یې جدي اقدامات وکړي. په پای کې بیا دا یادونه کوم چې دغه خپرونه د اوریدونکو د ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړه سوې ده او د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
وجل اے قاتل مرد کرم تا بے اجل اے قاتل مرد کرم تا بے اجل اے قاتل مرد کرم تا بے اجل اس میں پہلا سپتہ نہ لگے اس میں پہلا سپتہ نہ لگے